نامه پیش رو با شما است. خوش آمدید سلام سلام.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونه وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دی. د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي دي.
شاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړي او قناعت یې ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د غور ولسمشر دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خو د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا سیل د جام سین ته نږدې دی چې هری روته بهیشي. جام سیل 15 متره لوړ دی. دا سیل ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وغند. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپله ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول وی پانی لری کړی. که څه هم سفارت وایي چې امازون د خپل وی پانی د عکس لری کړی خو ویل کیږي چې لا هم لیدل کیږي. تر اوسه سرګند نه ده چې امازون دا کار په شاو کې بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډه کوونکي لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 وکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دو ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترتاګ یو ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12:00 او اف ام 100.5 چپه اوري. د رواني خبرواني په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن نګرهار والی او د نظامی شورا لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکانو ته د ورستیو مرجوبلو په اړه خبري کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چراتلم ډار هغه راساو خو بیا هم دومره هغه نه ک نو اوس په دې هغه کې شي امکان لري خپل هم زیتی را نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. اورزګان ولایت
په ټولو ولسوالۍ کې دا کمپاین نه دغه سبا چې دا ورس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. د خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لی او شیدي. ملګرو ملتو یو ور بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو او ژغ کړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه و مرګونی اونۍ و د دی اونۍ په اوجدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د شزو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکې شوې دي. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یونما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا و غوښتل شي د ولسی خلکو د مرکشوب لی د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یونما د حکومت مخالفان د غصب خاطر غندلی چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بلل یو زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یونما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړې چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموی موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب لواړول چې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یونما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال جاګه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پیښه ده او نه اولنۍ پیښه ده. د 02 دغسې خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوه ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د ده په وینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ ژوبله واوخته تاولا خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچ ډول موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برج شوی دی چې له عملی 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز سره شریکه شوی ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر او عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلې دي. د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا په ننګرهار کې په ملکی وګړو حملې کې ژیو مرشوب لور اوړي فرشتې جلالزی د ننګرهار د والی لوین عطاالله خوګیاڼي سره مرکه کړې. شغلی خوګیاڼي په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والی فرښتنه همدابي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخ رمدار دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لپاره موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخت چې کله مریض پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه وو دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او خیفه دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خو ګنای صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنی نو د شک د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیه چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په پرخود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلله دوی چې قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ هغه د عنانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمرل شوه. هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو داخل کو ته څه وویل یعنی دغه زه دغواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسي او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بیرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي، ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، ولس ته زیان اوښتی دی، او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي، او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوګیاڼی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلی دی محمد قاسم زوک له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خواشینه شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی، هغه یو با استعداد عالم او د افغانستان دشمنانو ته سپینی خبرې کوله. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوات له شمیرې لاري مو راستولی وو. د ستاسو نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جمعت کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه شي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې په خو هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حمله په ارتباط د خلکو د ویری په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعات انګړ تشته او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جمعات ته بچ راتللم، لکه هغه راسه و کنه ډار هغه راسه و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې شي امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزه ساحه ته سیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلو دکان لري. د سره لدې چاندې خمند دی وای هیڅ پیښ نه شي کولای چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داسونه شو پرې خو چې مونږ دغه سملی وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو او دا تشه اندخنه لرو چې بیا د سملی ونیسي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جمعات په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جمعات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول ته پیښ شوی، نو که چیرته دولت د مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمانداني وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قمانداني ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای با مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژه د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو، ځکه چاودیدون کې مواد مخکې لمخ کې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اته بجیا او شل دقیقې شوې او سم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حمله ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل شو. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه په افغانستان کې دینی عالمان د پان او پړنګ ترمنځ راګیر پاتې دي که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې اتلس کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول وو د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اختر ماشومان پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل شوی چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالی ګلالی اسماعیل پلار وای پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلی چې ګلالی اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو به له کوم جرمه پر ګلالی فشار زیات کړی دی. د ګلالی پر ضد اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جلال زید د موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulali Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالي او د پښتون ژغورني غورځنګ د ملاتړي ګلالی اسماعیل خبري وي. هغه خپل د وینا د مارچ په 8مه د شذو د نړیوالي ورځ لپاره ازادي رادیو ته استولې و. د ګلالی اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅه کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبه په شپه تلاشی کړ خو ګلالی یې ونه منډله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمونږ د کور سره د
درې لارې کوم دین تقریبا ټولې لارو کې پولیس والا او ګاډي څه کسان زموږ کور ته را دننه شو. هغه زموږ ټولې کمرې ور څو کتلې چې موږ ګلالۍ دي نو ما ورته چې ګلالۍ زما لور ده واده شوې ده دلته اوسي نو نه کله کله دلته راشي موږ وکیلانو سره مشوره کوو.
ګلالۍ اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا وروسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شوه. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوي چې ګلالۍ اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولي دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړي او جزئیات نشي ورکولی. ګلالۍ اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشری حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتل ګوندغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولیزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالې سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کېږي او د دې مخنیوی په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کېږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقونو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغې په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونې یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په شکاره ډول له خطر سره مخامخ وی او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزغان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزغان ولایت روغتیایي مسولین وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوی. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي رادیو ته ویل کچیر وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاینونه دا سبا سي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دي چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزا کې لکه کندهار، روزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ورزغان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او له ماشومان سره د دشمنی په معنا یادوي. د دوی غشتنی له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونو مشته ټول یو افغانان کوشش د جو کې چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق سي ترڅو چې راتلونکي شمانه مده د ګزان یا پلیو د نرګوسخه خوندي پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کیما دیته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا مشمان په دې پج نرګي اخته کیر د پلیو زد واکسین دته بای شي دی اجازه ورکه.
اوس والدادی چولی وسلوال طالبان د پلیو د واکسین مخنيسي. دا پښتنه می د ترنکوټ شار له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلواله مخالفینو په غوسم کې دي حکومت دي باغو کې دي د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دي د ماشومان لپاره د هغه مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دي دولت څخه ترلاسه کوي کچېر هغه ورنه کې نو دې په دې خاطر د پولیو مخنیسي او تبن چې تبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې د تر حکومت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پلیو پیش
تان اتل د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی نو اصلي عمل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکه بیا دی لکه خوښلن باید هغه سي دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسیس مشرخ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش ثانیې شوې، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخانده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوب به وکړي. افغانستان لومړی تمرینی لوبه له پاکستان څخه وګټله. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ټاکل شوې ده چې ښاغلی ظریف نن له عراقي چارواکو سره د ایران او عراق پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز سیمه ایزو مسئلو خبرې وکړي. ساعت اته بجې او یو دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې چې تاندې څنګې در واورو او حقیقت څه دی خبرونه وړاندې کړو، لومړی د ولسي جرګې په ارتباط. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره اوښ شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره چې پیل کړی دي. پرون هم په ولسی جرګې کې ډیر بحثونه وشول خو ستونزه حل نشوه. د موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لار هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسناد مشخص سوال در رابطه با همین مسئله وجود
دی. ګوبل تر اوسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیه شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوه. د دې لپاره ډیره هڅه کیږي چې د تالار کورنی تصامیم بهر ته ووزي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې تر سره شي.
قومي به یو معاملې صورت میگیره.
د ولسی جرګې د غوړو د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. د غاستازي وای د جرګې له تالار بهر هلته چې خبريالان وي دوی به هم وي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړ چې په تالار کې 220 غړي موجود دي او ګټون کې رای 130 رشتي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړ چې د ولسی جرګې 240 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 130 او کمال ناصر وسلی 55 رای خپلې کړې دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وسولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 130 رشت کیږي پوره کړی نه دی. د دغو انتخاباتو له دوهم دور نه اته ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 130 رشت رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 130 رشته مرایه د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وای دغه رای چې یو اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطل ده.
تپټ فیصله شون این بود
دی وای وبشت کسیس پلاوی پریکړه وکړه چې یو رای چې باطل اعلان شوی رایګیری دی پریوش. د کورونا یو دند وصول وای د رئیس د انتخاب لپاره رایګیری سیری ده، خو مقابل لور سیری رایګیری نه مانی،
رایګیری سیری را نه میپذیرند.
خودمی رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطل نه غنی وای چې د جنجال وګدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسی جرګې رئیس انتخاب شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږی ګوچې، ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري؟
ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پرېږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې ټریلم ورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونو ته راوګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه، په دې وخت کې تر درس دی وای.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یوه متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو، هغه داسې معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم یې وحید الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم یې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو بس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو په ښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقېږو، درس کې موږ له وړکتوب تشویق شوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و،
او درسم ماسي ویلم خود سي زياد نه ډيري لوبم کړي دي زما خپل عمر مې وشکاله ده نو دسي وای چې د لاس کال نه نه ما کرکټ کو خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو د کچې یو ځکه ټریل مور کو سلیکټ ونه شو دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړی راته وو کنه چې ما بيخي کرکټ نو کړي او دا د کرکټ وخت ما درس ته ور کړي نو زه سلفي ساده اطمینانیم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې که کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکه خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي دغو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپوه کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه رویه کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو د شوخۍ ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤول عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، د تشکیل له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بهرهیي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، سبا نمایشه کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو، هغه بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ؟
دغه وخت کېدای شي چې د هره نقطه سې وایي، هره کلمه سې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د تلوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتې بس په لوبه شروع وکړه درس، او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار ووتې تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته، ورته معلومدار خبر دی په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته وایي لوبې دې وکړې، هو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی خپل ذهن کې، نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله، ته هم خوشحاله، که سبا که نور درس پرې ووایي بل توپ هم درته راوړم. فضا صمیمي وګرځوي او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره سه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دې غریب پر بل لوبې ته حاجت نشته.
درنو اوریدونکو، دا وده دی اونۍ د تاندې څانګې خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه. د حقیقت سدی د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او د دې اونیز پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسې هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزې شوي او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبرو اترو ته هیله مند شوي او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو له ویان دیو بیتلر سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler for
Dave Battler مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي کا طالبان.
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خلا ازادي رادیو نه مننه چې ماته بلنه راکړه او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. رادیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډیری خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي، باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت کې.
کوم خوا ډیر تلفات لري؟
Often times you'll see in the news that
بیرسله په خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی، خو رښتیا ده چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک له لاس ورکوي. دواړه خواته افغانان دي او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نه وي. ځواب دا ده چې جګړه باید ختمه شي او د طالبانو مشرتابونه اطاعت چې له افغانستانه بهر دي او ځوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
it's not a good situation.
Do you have numbers?
آیا دوارو خواهو تا دی تلفات پارا ارقام شتا؟
Yeah, we do.
موږ ارقام لرو خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسؤلیت له افغان حکومت سره دی. غواړم ووایم چې ډېر ځله داسې ورځې راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وژل کیږي. هره ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو دی، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا ښه وضعیت نه دی، موږ یې د دوام پلوي نه یو او باید سوله راشي.
It can stop.
So supporting
the Ravan Kala Pail Natarosa, Amerikai Zwakuno Pakum Shmir Sarahawai Amaliatar Sarakuri.
I'd have to get you the exact numbers.
But some Rakandar to Wem, the Mam, Muk Afan Zwakuno Saraladir Nigde Karku, Kalachitwil Polo Karagagan Wusi, Au Talibano Sara, the Jagri Dagartazi, Dazmaki, Au Hawala Lari, Mlatarku. دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا
د هوایي حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اولدې عمله بخنه غواړم. هوایي حمله تر هغه زیات دي چې لازمي دي. ځکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ویل چې سوله غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ویل چې سوله غواړي. او موږ هم ویل چې سوله غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هوایي حملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسو په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
That's really hard for us.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ ورونه لري او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل ورونه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیاتو وغوښتل. یو سوی تفاهم شوی و او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ ورونه ول چې 14 کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
د
جګړې اوسنی فصل د تیر کال په پرتله څنګه ارزوئ؟
Compared to the last year.
It's still a very difficult situation.
وضعیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړیزې کرښې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کیږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي پام دی او پوهی ګوشه افغانان څه غواړي. موږ سوله غواړو او طالبان باید دا
واوري.
آیا فکر کوئ چې ناورین به مات شي؟
فکر کوم د سولې لپاره ناورین به مات شي. هیله ده چې ځوان طالبان یا هغه افغان ځوانان چې د خپل هیواد په وړاندې جنګیږي د افغانستان خلک وګوري چې سوله غواړي. د خپل کلي خلک وګوري چې د سولې لپاره اعتراضونه کوي، د سولې شعارونه ورکوي او سوله غواړي. هیله ده چې ځوان طالبان نور د خپل مشرتابه خبرې چې حتی په افغانستان کې نه دي او په یو ښکلي محل کې ناست دي وانه وري او وګوري چې خویندې ورونه یې سوله غواړي او له دوی سره یو ځای شي.
د
دوی د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغېز کړی؟
نه
پوهیږم چې د دوی ناسته د جګړې په ډګر کوم ځانګړی اغېز لري که نه. خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ د ځمکې او هوا له لارې او له لوجستیکي اړخه د دوی ملاتړ کوو. څرنګه چې خبرې روانې دي دغه شان به جګړه هم روانه وي. خو بس دومره چې که طالبان وغواړي موږ چمتو یو چې آن اوس جګړه ختمه کړو.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکړې ته ونه رسیږي، ستاسې راتلونکی پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنی چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري، او له بده مرغه په دې معنی بوي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیاوي دوام ورکړو.
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي، خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي؟
څومره شدید چې نن دی دوام به وکړي. جګړه ډېره شدیده او تنده ده. په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده، په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي، خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ییز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي، د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي، او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني.
At a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
کدا چې وګورو چې طالبانو سره سولې ته ورسېدو. هغه څه چې طالبان غواړي ل دغه هیواد د بهراني وزوکونو وتل دي، او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم وتل، خو مشته نور غواښونه هم شته، لکه دایښ دله یا شل نوري تورستي دلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دي. دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي؟
sit here and pretend what will happen in the future but I can talk about
the pishi pade ara wandwana nasham kawala khud daish aw loro taragro dalo paada baid wem che daish nai waze da afghanistan balki da tole narai la para yo gwaqde aw baid che tole narai pa andikhna kiwi muk amrikai zwakuna aw yo salwekh nur itlafuna che muk saradi andikhna kiwi muk tolo yo salwekh miliyatuno hadaf pa afghanistan ke da taragrai la manzawdalti muk dar ta khpal hewa da afghanistan da satan la para yo muk ba da daish dale poraande جګړې ته ادامه ورکړو، او په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړو چې زموږ ښه شریکان دي. خو دا هیڅ رښتیا هم چې لویه ستونزه ده او باید له منځه یوړل شي.
So do you believe that Afghan forces
I fikr kawi chi afghan zwakuna de nariwalo zwakuno la malatar prata la taliban urasta la noro tarahgaro dalo sara de makhamakh kido jogade
I think that
دایشې وازی په دې هواد کې نه دی، په ټولې نړۍ کې دی، او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې دایش په سوریه کې کوي دلته هم کوي، نو ځکه دا یوازې د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه ټولې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغوی سره د مخامخ کېدو ورتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د ورتیا خبره نه ده، بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لورې دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګ دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
But the United States
خود سولې د هغه حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی، تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی، نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په مواردو چې خبرې شوې نشم کولای چې څه ووایم. خو د امریکا متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې، هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوخه کې چې ترهګر موجود وي، موږ هغه ګواښته رسیدل.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم اخر كلا بسم غم اس خنا يا ماشوم تم رب يترا وخيا منزل میں کمالو يا حي يا قيوم 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 المنز میں ٹول پپیڑا بیڑا شوا تیرا میں زیڑا زیڑا عبادت میری آئی دے ہر اوکار میں ہوا آئی دے اس دعا میں نہ قبلی خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یا مظلوم تو میرا بھی تارا خایا منزل میں کا معلوم هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را